السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې ل سلورو تر 15 بجو د غړې کې ز منو شاسته سوار کړې کوم د دې غړې په اولنی مای کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو په دویمه نیمای کې یې هفتوار خبرونه د مشال مرکا اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ چې زما همکار بوري والکا کړي درته وایي
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی په پېښور کې نن یوې چاودنې دوه تنه وژلي او بلې ټپې کړې دي د پاکستان نوی منتخب شوی ولسمشر آصف علي زرداری نن د خپلې دندې سوګند پورته کوي او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د باور لري چې د اسرائیل وزیر اعظم د غزې تړانګې په جګړه کې اسرائیل ته ترګټي تاوان زیات رسوي اوس بشپړ خبرونه په پېښور کې نن یوې چاودنې دوه تنه وژلي او یو بلې ټپي کړې دي د ژغورونکو ادارې یولس دوه چارواکو مشال رډي ته ویلي چې چاودنه نن د پېښور په بورډ بازار کې شوې ده د دوی په وینا داسې ښکاري چې چاودنه په یو موټر سایکل کې د شدل سویو بارودي موادو په وسیله شوې ده بل پلو د خبر ټیچنګ روغتون چارواکو مشال رډي ته ویلي چې د ورول سوي ټپي روغتي حالت د اندېښنې وړ دی چا تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې نوی منتخب شوی ولسمشر آصف علي زرداری نن د خپلې دندې سوګند پورته کوي ټاکل شوی ده چې د سپریم کورټ مشر قاضي جسټس فایز عیسی له آصف علي زرداری څخه د پاکستان د 14 ولسمشر په توګه د ولسمشر په ماڼۍ کې سوګند واخلي د لغ وروسته ده چې آصف علي زرداری د مارچ پر 9 د پښتونخوا ملي قومي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ته ماتې ورکړه او ولسمشر منتخب شو آصف علي زرداری ته د پاکستان پیپلز ګوند مسلم لیگ نون او ځینو نورو ګوندونو ملاتړ ترلاسه دی محمود خان اڅکزی بیا د پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل او ځینو نور ګوندونو لخوا ولاړو آصف علي زرداری تر دې وړاندې له 2003 څخه تر 2013 کال هم د پاکستان ولسمشر اوسېدلو د شمالي وزیرستان پولیس چارواکي وایي چې د هدفي وژنو د پلټونو لپاره ورسره ولسمرستنه کوي د شمالي وزیرستان ایس پی علي خان د مارچ پر 9 مشال رډي ته وویل
دیو خبا قاعده بعد اوقات ته دشمنی وی خو دیو مونږ ته نه وی چې مونږ ته نه وی نو مونږ د ځانه خو نشو لیکره زموږ پولیس ډیپارټمنټ دی مونږ په شواهد باندې کار کوو مونږ په بیاناتو باندې کار کوو مونږ په تفتیش چې کوم مونږ ته ثابتېږي هغه خبرې مونږ په سکرین راولو د ځانه یا خپل اپینین قطن مونږ چې دین په ریکارډ نه راوړو
دا په داسې حال کې ده چې د مارچ پر 8 په میرالی کې د ای پی کلی یو بل مشر ملک ابراهیم په هدفي برید کې وژل شو دا په روان کال کې 12 هدفي برید و چې شاوخوا شل تنه پکې وژل شوی دی د پاکستان پوځ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې په دوه جلا جلا نښتو کې لس وسلوال یې وژلي او درې نورې ټپي کړې دي د پوز د عامه اړیکو څنګه ایس پی آر بیګا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې څلور وسلوال د مارچ پر 8 د عملیاتو پر مهال وژلي او تر هغه وروسته یې د لټون په عملیاتو کې څلور نور وژلي دي بیان زیاتوي چې ببل نشته کې دوه وسلوال وژلي او درې ټپي کړي دي د پوز په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې دا وسلوال د کومي وسلوال ډلې غړي وو تر اوسه کومي وسلوال ډلې هم په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم په خپلواک توګه د دې پخلای شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د باور لري چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې تړانګې په جګړه کې اسرائیل ته ترګټي تاوان زیات رسوي ولسمشر جو بایدن د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترګر ګرځول شوی سازمان حماس تعقیبول ملاتړ څرګند کړی خو هغه زیاته کړې چې بنیامین نتنیاهو د عملیاتو په ترڅ کې د بېګنا خلکو وژل کېدو ته باید پاملرنه وکړي د خبرونو پای
بوریوال کاکړو چې تاسو ته د سات خبرونه وړاندې کړل او په روان لړۍ کې د ریپورتونو برخې ته ورزو اول راځو لمړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل نوې منتخب شوی ولسمشر آصف علي زرداری نن سلور بجې یعنی اوس سلور بجې شوې دي دغه خودل یو ټیم چې په دې باندې په سوګند پورته کوي دغه سوګند دستوره به د ولسمشر په معنی کې کیږي او د سپریم کورټ مشر قاضي فایز عیسی به د نوموړي نه سوګند اخلي په دې حق تفصیل تا پتی راغړی کې خپل همکار له اسلام آباد طاهر خان راکړو
سرکاري حکومتي توګه باندې چې نن د پاکستان په وخت سلور بجې په اسلام آباد کې نوې صدر د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هغه سوګند پورته کوي او د پاکستان د سپریم کورٹ چې کوم مشر قاضي چې جسټس دی قاضي فیض عیسی په هغه نه حلف اخلي نو داغه د پاره دعوتونه هم ویل کیږي چې ورپې شوی دی نو څلور بجې نن دغه سوګند د دستور بدلته ایوان صدر کې کیږي چې کوم دلته معلومات شریک شوی دی رسنیو سره میډیا سره نو ټولو گورنرانو ته د صوبو څلور واړو او دغه رنګ اعلی وزیرانو ته بلنه ورکې شوی دی چې هغه د ایوان صدر کې کوم دستور ته د سوګند پاره کې ګډون وکړي خو د دې نه وړاندې چې کوم د وزیر اعظم محل برداری وا پاغي کې نور غلي د خبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور او هغه نبي پښتون مشه په خبر کې راغله دغه یو خبره چې کوم د تحریک انصاف خلک کوي چې دغه انتخاباتو کې درغلي شوی دی او دا خلک داغي په نظر صحیح ندي منتخب شوی نو دا خو لا معلومه نه ده چې آیا د خبر پښتونخوا اعلی وزیر به راشي او که څنګه خو په تیرو دستورو کې هغه ګډون نه دکړي او بلکې نن خو یو بل خبر هم ده چې د پاکستان تحریک انصاف نن په پاکستان په اکثرو برخو کې احتجاج دی دا کم چې دوی خبره کوي چې انتخابات سم نه وو نو که دغه او بیا وزیر اعلی ویلي وو چې هغه به په پېښور کې کومه غونډه کیږي احتجاجي مظاهره په هغې کې به دی پخپله ګډون کوي نو بهرحال تر اوسه پورې پی ټی آی سي ویلي هم نه دي چې آیا ګډون به کوي که نه کوي نو هغې ته به لږ انتظار کول غواړي خو په تیرو د وزیر اعظم په سوګن کې هغوی برخه نه واخیست. تاسو اول پوښتنه کړې وه د کابینې نو کابینه خو تر اوسه پورې جان شوې نه ده. البته د کمې ورځې نه چې شهباز شریف وزیر اعظم منتخب شوی دی او هغه حلف اخیستی دی نو مشورې روانې دي خو چونکې اتحادي حکومت دی نو هغې دپاره ځینې وخت ولګي چې بیا د وزیرانو په انتخاب کې دویم زما نظر دا دی چې پیپلز پارټي اوسه پورې نه داخلیږي په شمولیت نه کوي په کابینه کې یو دغه مشکل به د حکومت دپاره دا څو ورځې وو او دویم دا زمزې ګورم دا اوس چې کوم نمونه راځي مختلف نو په هغې کې د وزیرانو علاوه ډیر زیات هغه نمونه راځي چې مشیران او یا معاون خصوصي او دوه شیانو کې پاکستان ته ډیر مشکل دی یو بلکې درې به یاد کړم یو اقتصاد بل خارجه پالیسی او درېم بیا د کورنۍ پالیسی ډیر احتمال شته ځکه چې وخت ډیر تیر شو اوس داسې رپورټ هم چې نواز شریف تیر ورځ روډ ته ویلي وزیر اعظم ته چې دا زر کار شروع کی ځکه چې کله کابینه نوی او زړه کابینه اوس نشته نگران نو لږ مشکلات په کارونو کې خو ممکن ده چې د ولسمشر د دې نن مازیګر چې کله حلف اخلي نو ډېر زیات احتمال شته رسمن خو نه شم ویلی نسمن خو نه دی ویلی شوی لیکن ممکن ده چې دا کار هم نن وشي او که نن نوی نن اتوار هم دی رخصتیم ده نو سبا ډېر زیات امکان شته ځکه چې حکومت تر اوسه پورې کار نه دی شروع کړی تر څو چې لکه وزیران نوی نامزد شي.
هلته په اسلام آباد کې د نوي منتخب شوي ولسمشر آصف علي زرداري د سوګند پورته کولو دستوره شروع شوې ده. د دې لپاره ورځو اسلام آباد ته او د طاهر خان سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. مهرباني وکړئ دغه دستوره شروع شوې ده او دغه څه تفصیل کلرئ.
سلام تاسو ته تا ستاسو اوریدونکو ته تا بالکل تاسو درست وایي چې هم دا وخت تاسو سره زه خبرې کوم. نو په اسلام آباد کې چې کوم ایوان صدر دی په هغې کې د پاکستان نوی صدر ولسمشر آصف زرداري څخه حلف اخیستل کیږي او د حلف اخیستو هغه د پاکستان د سپریم کورټ چې کوم مشر قاضي دی چیف جسټس دی قاضي فیض عیسی هغه ته حلف اخلي نو د سره به هغه د کم چې د نوی حکومت هغه نظام وو هغې کې د ولسمشر د انتخاب وروسته نن دغه رسمن اوس دا وخت سوګند هغه دستور روانه ده په اسلام آباد کې. په دې دستور کې د فوج مشران دي, په دې کې د مسلم لیگ نواز او د اتحادیانو مشران ناستي, په هغې کې د اسلام آباد کې کوم سفارتکاران دي هغه پکې ناستي, د صوبو اعلی وزیران هم پکې شته, دغه رنګې گورنران هم پکې دي.
سمه ده. طاهر خان صاحب د خیبر پختونخوا کراته وایي چې مخکې هغه د وزیر اعظم کومه دستوره و د حلف اخیستو هغه ته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی نو راغلی امین علي امين ګنداپور, نو دا وار د خیبر پختونخوا نه څوک راغلی دی غونډې ته؟ کنه
ګوره دې وخت کې خو په چې کوم ګډون کوونکي دي په هغې کې خو هغه په نظر ناراضي او د نور صوبو اعلی وزیران پکې شته, لیکن تر اوسه پورې د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا هم څه نه دي ویلي شوي ځکه دستوره اوس هم دغه اوس شروع شوه. نو تیر ځل خو چې کله د وزیر اعظم د سوګند مراسمو په هغې کې هغې شرکت نه وکړي د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او هغه بیا په خپله باندې ویلي دغه چې کوم دي پی ټی آی تحریک انصاف یو ادعا کوي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده، هغې بنیاد باندې دی نه غوښتل جیل ته ورشي. نو نن اصل د پاکستان تحریک انصاف د مظاهری دي په احتجاج کوي او په د هغې خیبر علا وزیر پخپله ویلو چې دی او په هغې کې شرکت هم کوي. نو دا وخت احتجاج هم روان دی، نو دې وخت کې نه ښکاري دا خیبر پختونخوا علا وزیر په دغه دستوره کې چې ګډون کړی وي.
سمه ده، خو فکر کوم چې د خیبر پختونخوا گورنر صاحب به ورته راغلی.
هغه گورنر خو چونکې د بلې پارټۍ دی، د جمعیت العلماء اسلام دی، نو اصل موضوع د اعلی وزیر ده، او اعلی وزیر چونکې مخکې نه دی راغلی او نن هم نښکاري، نو معنی دا ده چې هغه د مرکز او خیبر پختونخوا ترمنځ چې هلته تحریک انصاف حکومت دی، هغه اختلاف او جنجال هغه داسې ښکاري چې په ځای باندې پاتې دی.
سمه ده، ډېره مننه. دا و د اسلام آباد نه زمونږ همکار طاهر خان چې هلته کې د نوي منتخب شوي ولسمشر آصف علي زرداري د سوګند پورته کولو د دستوري ورستۍ حال یې را سره شریک کړ. دغه دستور لا هم دوام لري، که وروسته پکې څه پرمختګونه کیږي نو په هغې باندې به په بله ګړۍ کې بیا طاهر خان صاحب سره خبرې کوو. موږ به همدې موضوع سره تړلی یو رپورټ ته ورشو. آصف علي زرداري په دویم وار د پاکستان ولسمشر منتخب شوی دی. د دې هیواد په تاریخ کې زرداري وړومبی سیاسي شخصیت دی چې په دویم وار هم د صدر په توګه منتخبېږي. هغه د پخوانی وژل شوي وزیر اعظم بېنظیر بټو خاوند او د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن دی. د نوموړي د ژوند او سیاسي سفر په اړه د راشد خټک رپورټ کې تفصیل اورو.
آصف علي زرداري د پاکستان په سند ولایت کې د زمیندار او قبایلي مشر حاکم علي زرداري او بلکیس سلطان زرداري په کور کې د جولای په 16مه نیټه په کال 1955 کې زیږیدلی دی. لومړی زده کړې په کراچۍ کې کړې دي. د پزوانۍ کې د باکسنګ او پولو سره هم مینه لرله. آصف زرداري په کال 1978 کې د پیپل ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم او د ګوند بنسټګر ذوالفقار علي بټو لور بېنظیر بټو سره روانه وروسته په ملک کې مشهور شو. بېنظیر بټو په کال 1978 کې د هغه وخت پوځي واکمن جنرال ضیاء الحق تر وروسته کې په غرزدو کې وژل کېدو نه پس په پاکستان کې لټکن وروسته د ملک لومړی خزینه وزیر اعظم وټاکل شو. کله چې د بېنظیر بټو حکومت په کال 1990 کې د ولسمشر غلام حسین خان لخوا ړنګ شو، نو آصف علي زرداري د فساد او اوغا په تورنو زنداني شو. په کال 1993 کې چې بېنظیر بټو بیا وزیر اعظم شو، نو وزرداري د فدرالي پانګونې وزیر او د پاکستان د چپریال د ساتنې شورا رئیس وټاکل شو. د کال 1996 د سپتمبر په 16مه نیټه د بېنظیر بټو ورور مرتضی بټو په کراچۍ کې د پولیسو په مقابله کې ووژل شو، او یو میاشت پس د دې حکومت هم د خپل ګوند ولسمشر فاروق لغری لخوا مات کړل شو. زرداري د مرتضی بټو د قتل او د فساد په تور بیا بندي شو. دې بندي خو په کال 1990 کې د کمی اسمبلی او په کال 1999 کې د سینټ غړی وټاکل شو. په کال 2003 کې د پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې آصف علي زرداري له زندانه خوشې شو او دوبۍ ته لاړو. د 2009 کال کې د بېنظیر بټو د وژل کېدو وروسته پاکستان ته رستون شو او د پیپل ګوند شریک چیرمن وټاکل شو. د دزوی بلاول بټو زرداري د ګوند چیرمن ونومول شو. پیپل ګوند د کال 2003 په ټول ټاکنو کې بریا ترلاسه کړه او د نورو ګوندونو سره ائتلافي حکومت جوړ کړو. د آصف زرداري په مشرۍ کې ائتلافي حکومت پوځي واکمن پرویز مشرف استعفا ته اړ کړ او دې د کال 2008 د سپتمبر په 2 منټه د پاکستان ولسمشر وټاکل شو. په همدې کال د بیلابیلو جنایي تورنو څخه برات ورکړل شو. آصف زرداري د پاکستان لومړی صدر دی چې د ملک ته جوړېدو نه پس زیږیدلی دی. د کال 2011 په انتخاباتو کې د پیپل ګوند د ماتې وروسته آصف زرداري د پاکستان لومړی صدر وو چې د کال 2011 د سپتمبر په 9 منټه خپله دوره سرته ورسوله. د آصف زرداري مخالفین په دغه فساد تورونه لګوي، خو پلویان یې د پاکستانی سیاست او مذاکراتو او مفاهمت استاد ګڼي. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس آف پاکستان پخوانی سینئر رپورټر ریاض خان په آصف علي زرداري د لګیدونکو تورنو په حقله مشال رډیو ته وویل.
آصف زرداري خلاف مالی بدبنوانی، اغوا، کرپشن او نور ډیر الزامونه هم وو، او په دې اکله یاغې د 15 کالو پورې قیدوم تیر کړو، خو عدالت کې یو کیس هم ثابت نه کړی شو. کله چې په سند کې د بېنظیر د شهادت خلاف هلې ځلې شروع شوې او سندیان د پاکستانی سیاست نه مایوسه شول او د اسټیبلشمنټ خلاف یې آوازونه پورته کړل، نو آصف زرداري د پاکستان کپه ناره پورته کړل او سندي عوامو ته یې د مهاجمت ناره ورکړل او ملکی سیاست یې په یو نوي دور کې داخل.
آصف زرداري درې اولادونه بلاول، بختور او آصفه لري. د ده پلار په کراچۍ کې د بمبینو په نوم یو سینما هم لرله. د ده یو ماشوم په توګه په کال 1999 کې په یو فلم سالګیره کې هم کار کړی و. د ده د سیاست په اړه په پېښور کې د جی ان ان ټی یو بیورو چیف کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل.
دا نن چې مونږ سوال چتو چې رته در سره اختیار نشته، نو دا اختیار به تور صدر هم آصف علي زرداري صاحب هغه د آئین د لارې او د آئینی آئین ترمیم د لارې هغه پارلیمنت ته ورکړي دي. بیا د صوبو چې کوم حقوق دي هغې ته تحفظ ورکول، یا اتلسم ترمیم چې مونږ مجموعی وګورو، نو یقینا چې دا د هغه یو کردار دی. دویم دا ده چې د مختلف بلکې د ټولو سیاسي جماعتونو سره آصف علي زرداري صاحب هغه خپل اړیکې دي او هغه د مخالفینو سره د تلو صلاحیت لري.
د آصف علي زرداري د رسمي زده کړو په اړه تل سوالونه راپورته شوي دي. د ده د رسمي پېژندګلو تر مخه لومړۍ زده کړې د کراچۍ په ګرامر سکول کې کړي دي. ده د کال 1903 اویا تر کال 1904 پورې د کراچۍ سینټ پیټریک های سکول کې زده کړې کړي دي. په کال 2003 کې د انټرویو په مهال د ویلو چې په لندن کې هم زده کړې کړي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز. لنډې سپې مو دې 15,215 شپېته، 2,110، 1,390 او 1,350 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
د خیبر پښتون
د مشال ریډیو خبرونه دي. ورزو د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع ته دغه سیمې اوسیدونکو نن په دغه ضلع کې د پوز د بریګیډ مخ ته احتجاج شروع کړی دی. د احتجاج مشر محمد ندیم مشال ریډیو ته وویل چې تر څو ورته پوځي چارواکو د ضلع د امنیت ښه کولو یقین دهاني نوي ورکړي، تر هغې به یې احتجاج دوام لري. بلخوا د ټانک ضلع د پولیسو مشر افتخار علي شاه مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې د امن ټینګولو لپاره د پوځ سره په ګډه هلې ځلې کوي. تفصیل له سیمې زموږ خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسیدونکي نن د ایتور په ورځ په ضلع کښې د امن غوښتنې د پوره د پوځ بریګیډ عمارت مخامخ احتجاجي درناکښې پلتۍ وهلې دي. د احتجاج و مشر محمد ندیم عوام دوست د خپلې غوښتنې په برا کښې مشال ریډیو ته وویل.
د ټانک حالات پریس پورې خورپیچ لګیا دي، تقریبا د دوه کل نشری دي. نن دا حالت راغلی دو چې د میر سپیونو په چوټه چې کوټه تي حملې شي محفوظ نه دي. امن پاولا نو نن په چپې پیر باندې میډیا کې جاج وکړه سره جامع شولي پانا بعد د جلوس په شکل ټون حال ته ولي پټون حال شي باقاعده ټانک امن جرګې یو لا عمل دی. کو هغه لا عمل دا دی چې آرمي چیکن سیکرټریټ ته ټیکټ مخ شو پر امن احتجاج وي، پر امن درنه وي. په وطن ریاست نه دا غوښتنه کوي د امن چلمیش ته امن پچار دی، امن غوړي د امن مطالبه دي. هیڅ مطالبه نشته، دی صرف صرف امن دی. عوام تنګ دی، د پولیسۍ نه تنګ دی، د دهشتګردۍ نه تنګ دی، د پتخورۍ نه تنګ دی، بدامنۍ نه تنګ دی.
د احتجاج یو بل مشر ملک پتو بیٹانای د ضلع امن حالات په دا رنګ بیانوي.
نن د سکتان چې په زورونو خلکو وتلی ده، دا صرف او صرف د امن مطالبه کوي چې روزانه سطح باندې له وزیرستان نه راواخله لکۍ پټۍ پورې روزانه موږ لاسونه چګوو، او دا لاسونه به موږ تر څو پورې چګوو. بیا بختوره میاشت روانه ده، خلکو اجرت باندې مجبور ده، کاروبار یې هر شی سره خراب را خراب دي. د دغه لپاره اوس راوتلي یو موږ دلته آرمي چې ده سیکټر کمانډر بریګیډیر ته ضلع ته مخ ته د ډی خان پر روډ باندې په انشاءالله ته درنه ناست دی پر امن طریقې سره، او موږ د مستقل د امن غوښتنه کوو.
مشال ریډیو چې د ټانک ضلع اوسیدونکي احتجاجي درنې غوښتنې د ضلع پولیسو مشر افتخار علي شاه مخې ته کښې شوې، هغوی په ځواب کښې وویل.
پینګ شمور یو پرشن وو ساغت دوه غټ کمانډر شمور شو یو بابر مو مخیل شو شو التم رسول کومله شه یو مطلب چې ګولی سر کمانډر ما شو یو بل کس وو سره پولیس وار مې هو تر لګیا دا اصل رمضان د پر ما پلان جوړ کړا دا او غشتي دا وې غزې کړې چې دا پولیس و سره کړو نه دوه تاریخ نشو د پولیس نه هوندل چې نه فری مو دا شو او دا پولیس سره لګې دی و سره چې کوم دی وروس په پیرو کې شو کړی سه هم هغه چا وو د شرګردي د شه د دوه شه نه هوندل لګې فورس دا په لګې دی سره سلام
د احتجاجي درنې مشرونه دا هم وویل چې تر څومره پورې پوځي چارواکیو په ضلع کښې د امن حالات شکولې غوښتنه منلې نه وي تر هغې وخت پورې و دوی د پوځ بریګیډ عمارت مخامخ احتجاجي درناک شوې و پلاته یې وهلې وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال رادیو خبرونه دي. د وزیر اعظم شهباز شریف په شمول د مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټۍ مشرانو په دې وروستیو کې په پارلیمان کې د ویناو پر مهال په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې دوی دې د هیواد د سیاسي او اقتصادي استحکام لپاره خپل اختلافات شاته پرېږدي او د ولس مهمو مسلو ته دې پام وکړي. څېړونکي وایي دا وخت د هیواد د ولس یوه تر ټولو لویه مسله ګراني ده او د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د شرطونو پوره کولو ترڅنګ ګراني کمول به د هیواد نوی منتخب حکومت لپاره یو لوی چیلنج وي. په دې اړه تفصیل د فرخنده اسد رپورت کې اورو.
د مارچ پر ومه د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د اطلاعاتو د څانګې مشرې جولیا کوزیک په یو خبری کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې څنګه په پاکستان کې نوی حکومت جوړ شي او خپله کابینه وټاکي نو دوی به ورسره د پور د بل کس د جایزې یا ریویو په اړه خبرې پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ ائتلافي حکومت خپله نوې کابینه ټاکي چې یوه مهمه مسله یې اقتصاد ښه کول دي. د مارچ پر اتمه د مسلم لیگ ګون سینیټر او د خزانه پخوانی وزیر اسحاق ډار وویل دا د وخت ضرورت دی چې ټول سیاسي ګوندونه د اقتصاد ښه کولو لپاره خپل اختلافات شاته پرېږدي.
راځي ټول یو ځای شو او لږ تر لږه د اقتصاد ښه کولو لپاره تګلاره جوړه کړو او یو اقتصادي تړون لاسلیک کړو. څنګه چې د پاکستان ولس په جمهوري تړون یا چارټر آف ډیموکراسي کې زموږ سره وو، داسې به په اقتصادي تړون کې هم وي او پر دغه باید مونږ کلک ودرېږو. مونږ باید سیاسي اختلافات داسې ولرو چې د هیواد په مهمو مسلو کې یو ځای یو. راځئ چې یووالی او جوړجاړی راولو او اقتصادي تړون وکړو.
په داسې حال کې چې کله شهباز شریف ته مارچ پر درېیمه وزیر اعظم منتخب شو نو قومي اسمبلۍ ته په خپله لومړۍ وینا کې وویل چې د پاکستان حکومت باید یوازې د پورونو د سود ورکولو لپاره 8,000 ارب روپۍ ولري، چې د دې معنی دا شوه چې د ده د وزیر اعظمۍ په لومړۍ ورځ یې هیواد د 250 ارب روپو له تاوان سره مخامخ دی. بلخوا څېړونکي وایي اقتصاد ښه کول او ولس ته ګراني کمول به د هغه هیواد د نوي حکومت یو لوی چیلنج وي. د اسلام آباد د قادی اعظم پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد پروفیسر ډاکټر انور شاه په دغه اړه وایي
د پاکستان نه شارت هم یو ریلیف ته پوهې نامیاشتو پاکستان چې همدرګه پاکستان له جګم په ګرځي لکه کدو د خپل فنډمنټل لګت په زموږ غټې مسلې یو دا یو دا چې
د روان کال په جنوري میاشت کې پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د 15.6 میلیونه ډالرو پور ترلاسه کړی دی. د پاکستان مرکزی دولتي بینک یا سټیټ بینک او پاکستان د جنوري په یولسمه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې آی ایم ایف د جنوري پر یولسمه د خپل اجرایوي بورډ لخوا د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام د لومړی بیا کتنې تر بشپړ کېدو او هغه هیواد ته په سمدستي توګه د پور د دویم قسط ورکولو له اجازې وروسته دا پیسې ورکړې دي. خو دا چې د دغه سره به را روان حکومت ته ګرانی کمول په بجلی، ګیس او یا نورو بنیادي شیانو کې رعایت یا سبسډي ورکول څومره ممکنه وي، په اړه د پېښور پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد پروفیسر ډاکټر زلاکت خان مشال ریډیو ته وایي.
اوس هم کوم د آی ایم ایف د درې څلور شرطونه چې کوم دي، هغه خیر تاسو په بجلی باندې سبسډي ختمه کوي، په ګیس باندې چې کوم دی نو نرخ سیوا کوي. یا صحیح خبره ده چې د بجلی نرخ سیوا شي، د پټرولو خبره کوي چېره په آیل باندې تاسو لین لګوئ، د ګیس دل سیوا شي، نو دې سره ظاهره ده چې دې سره به هغه ایډورس ایفیکټ په عام خلکو باندې ټولې ګرانی به راځي، عوامو ته به د مشکلاتو
بلخوا د آی ایم ایف د جنوري میاشتې له قسط سره پاکستان ته د نهه میاشتنی پروګرام په لړ کې ورکړل شوی پور 1.9 اربا ډالر ته رسېدلی دی. د آی ایم ایف اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای پر 12مه پاکستان ته د 3 ارب ډالرو نهه میاشتنی پروګرام تایید کړ چې ورسره سم یې هغه هیواد ته د پور لومړی قسط چې 1.2 اربا ډالر جوړېده ورکړ.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
د خیبر سیاسي او مدني فعالانو غوښتنه کړې چې فعال محمد صدیق افریدی د زر تر زره را خلاص کړل شي. صدیق افریدی مشر رور حسین افریدی پرون ویلي دي چې رور یې د مارچ په شپږمه نیټه له کوره پېښور کارخانو مارکیټ ته روان و چې لا درکه شوې. په دې حق ته تفصیل زمون خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د جمرود لالا چینی یو اوسیدونکی حسین افریدی دا وکړی چې د کشر ورور 15 کلن محمد صدیق افریدی د مارچ شپږمې نیټې راهیسې لا درکه شوی. نوموړی وایي چې د جمرود او کارخانو پولیسو چوکۍ ترمنځ سیمه کې پورته کړل شوی او یا هم تختول شوی.
صدیق خان هغه د دغه جامو د کارخانو په دمنځ کې لا پته شوی دی. د کور نه راووتو کارخانو طرف ته روان وم، هغه د دغه لګینه لا پته شوی دی. اوس پرې هیڅ درک نه لګیږي. هغه افیسر چې څومره کې سیوی د افسرانو سره دوستۍ د زمورو د زمیا سره دوستۍ یا په دوی بجې د صدیق د واتساپ نه مته یو میسج راغی او په هغه میسج کې دا خبره وه چې د تو ورور مونږ ریسټ کړو او کاوی دین 3 ډیز کې تو چې د هغه بینک اکاونټ کې 2 کروڑ روپۍ جمع نه کړې نو مونږ یو افغاني ګروپونو ته حواله کړو. نو دغه میسج په تروپون د مونږ د تاسو زول کې دا چې مونږ د ورور تر آی جی پی پورې د مونږ نو ستای د ټولو سره شوی دی. د ټولو پرفارمنس انتهایی مایوس کون دی، بالکل په دای کې سای کې 0 دی، ځکه چې تر اوسه پورې معمولی نه معمولی هغه پیشرفت مونږ ته نشي خیلی.
محمد صدیق افریدی د ځوان کوک خیل تنظیم غړی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر زلی یو عہدیدار دی او په 2023 بلدیاتی انتخاباتو کې د جمرود تحصیل چیرمین عہدی لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ټیکټ باندې په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر کریم افریدی وایي چې په کار ده صدیق پردای زر تر زره بازیاب کړل شي.
د دې موږ د علاقې یو توان आवाज او یو خن جوان وو، هغه داسې په رڼا ورځ باندې چې کنه لا پتا کول. د دې موږ د علاقې لپاره، د امن لپاره، د موږ د ځوانانو لپاره، د موږ د وطن لپاره دا خبرې نه دي ټیک نه چې کنه. نو دا موږ خوښ کړ د موږ د خیبر چې څومره ادارې دی هغه ته موږ دا ویو چې دا صدیق باید لپاره چې کنه تاسو انویسټیګیشن هغه لپاره څومره چې زر نظر کولای شو، ځکه چې وړ وړ بچی دي زمونږ سرکاری ادارې را چکندای دا ورو زر نظر بازیاب کی.
د مارچ په 9 نیټه د ځوان کوکی خیل تنظیم لخوا را جوړ شوی احتجاج په موخه د محمد صدیق افریدی کورنۍ ځنې غړو او سیاسي او مدني فعالانو دا تور هم پورې کړی چې نوموړی انټیلیجنس ادارو لخوا پورته کړل شوی، خو بیا کومې سرکاري ادارې لا په دې اړه څه نه دي ویلي او د دوی څه تصدیق یا تردید مخې ته نه دی راغلی. جمرود نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړي محمد سهیل پردی مشال ریډیو ته ویلي چې په دې لړ کې د خیبر ضلعي پولیسو مشر سلیم عباس کلاچی سره لیده کاته شوی او د صدیق پردی د لا درک کېدو اف آی آر یې هم درج کړی او پولیسو دوی ته باور ورکړی چې درک به یې معلوم کړل شي. د خیبر د وکیلانو اتحادیې ویلي که صدیق پردی کومې سرکاري ادارې لخوا پورته کړل شوی وي نو پکار ده چې عدالت ته وړاندې کړل شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو
د مشال ریډیو په خبرونو کې دروانی غړي نیمه ته رسیدلو. په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې شوې. تر اوسه د نیم ساعت کې چې کوم مهم خبرونه او رپورټونه تاسو ته وړاندې کړل، د هغې ځینې مهم ټکي درته یو وار بیا تکرارو. د پاکستان نوی منتخب شوی ولسمشر آصف علي زرداري د خپلې دندې سوګند پورته کړ. نن 7:00 د پاسه په 4:00 بجې د ولسمشر په ماڼۍ کې د سپریم کورټ مشر جج چیف جسټس قاضي فایز عیسا له آصف علي زرداري دغه سوګند واخیسته. همداراز نوموړی د ملک 4 ولسمشر منتخب شو. آصف علي زرداري له دې وړاندې د 2008 نه تر 2014 کال پورې هم د پاکستان ولسمشر پاتې شوی و. په پیښور کې نن یوې 14 دوه تنه وجلي او یو ژوبل کړی. د ژغورنې ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي 14 نن د پیښور په بورډ بازار کې شوې ده او داسې ښکاري چې بارودي مواد په موټر سایکل کې خودل شوی وو. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د شمالي وزیرستان پولیس چارواکي وایي چې د هدفي وجنو د پلټنو لپاره ورسره خلک مرسته نه کوي. د شمالي وزیرستان د پولیسو یو افسر اس پی علي خان پر مشال ریډیو ته ویل چې د پولیسو محکمه د هرې پیښې پلټنې د مدعیانو او یعنی ګواهانو د بیانونو او شواهدو په بنیاد پر مخ وړي، خو چې خلک ورسره تعاون نه کوي نو دغه سلسله په ځای پاتې شي. په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې 12 هدفي بریدونه شوي چې پکې خواوشه 40 کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. او د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې په 2 جدا جدا نقطو کې 10 وسلوال وجلي او 3 نور یې ټپي کړی دی. د اماړي کوسانګې آی ایس پی آر بیګا په یو خبر پاڼه کې وویل چې 4 وسلوال یې د مارچ په 8 د عملیاتو پر مهال وجلي او د هغې وروسته یې د لټون په عملیاتو کې 4 نور وسلوال وجلي دي. بیان زیاتوي چې په یوه بل نښته کې 2 وسلوال وجلي او 3 یې ټپي کړی دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم په خپلواکه توګه د دې ادعاو تصدیق شوی دی. او اوس هم ورزو هفتواری خبرونې د مشال مرکه ته د دې اونۍ په مرکه کې د پیښور پوهنتون د سیاسياتو د څانګې مشر ډاکټر زاهد انور میلمه ده. له نوموړي سره د مشال ریډیو همکار ګلیاز خبرې کړې دي. راځي چې په غاړه وورو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال لودرونکو په مشال مرکه کې ساسو کوربا ګل ایازم څنګه تاسو ته معلومه ده. په مشال مرکه کې منګه د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی د هغوی لخولین او د هغوی مبارزه چې کومه کړې ده په کومه څنګه کې نو په هغه اړه معنی هغوی را سره خپل خاطرې هم شریکوي. نو نن سره په خیبر پښتونخوا کې د پیښور پوهنتون کې د سیاستو یعنی پولیټیکل ساينس د څنګه مشر ډاکټر زاهد انور صاحب ملمدې. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
مننه عزت منشي.
ډاکټر صاحب کله زمونږ اوریدونکو ته تاسو وایي چې تاسو په پښتونخوا کې کوم سیمه سره تعلق لري او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه ترلاسه کړې وي؟
تاسو ډیر مننه. زه بنیادی تور زما زاهد انور نوم دی او زه په پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې د ثوابه سیمه سره تعلق لرم. ابتدائی تعلیم میں هم په ثوابه کې حاصل کړی دی او بیا د هغې نه پس مې لکه د کالج تعلیم په مردان کالج کې سبق ویلی دی او بیا پیښور پوهنتون ته راغلی یم. باقي سبق مې د دې ځای نه ویلی دی او نو ابتدائی تعلیم مې ثوابه کې کړی دی.
نو ډاکټر صاحب څنګه لکه لومړنۍ زده کړې بیا تاسو لوړې زده کړې هم تاسو کړې دي په همدې پولیټیکل ساينس یعنی د سیاستو کې نو که په هغه اړه راته ووایي؟
او بالکل. بیا دا غینه پس لکه د پی ایچ ڈی ما کړی. د پی ایچ ڈی نه بعد می په انټرنیشنل ریلیشنز کې د اوپسالا یونیورسيټي سویډن نه سبق ویلی دی. د سنټرل یورپین یونیورسيټي هنګری نه مې په میډیشن او لا کې ډیپلوما کړې ده، او د هغې نه علاوه مې د کولمبیا یونیورسيټي نیویارک نه پوسټ ډاکټوریټ کړی دی، د هریمان انسټیټیوټ نه، او د دین علاوه مې د چاینا انسټیټیوټ اف انټرنیشنل سټډیز بیجنګ نه پوسټ ډاک کړی دی. نو دغه مې سبق ویلی دی. د دین علاوه په شینجیانګ کې مې سلور پنځه میاشتې هم پاتې شوم، ریسرچ کړی دی او چاینی ژبه مې د زده کړې ده بیسک. نو دغه مې او د دین علاوه د پېښور یونیورسيټي نه ایم اے پولیټیکل ساینس کړی دی، ایم اے هیسټري کړی ده، ایم اے انګلیش کړی دی، ایم اے فلسفي کړی ده، او ایل ایل بی کړی ده.
ډاکټر صاحب، لکه دا دومره زده کړو فهرست تاسو ډیر ژور نظر لرئ، دا شوکو خپل نه او کنه لکور کمن ګورو د پښتنو په ټولنه کې اکثر مېندې پلرونه غواړي چې خپل زوی نه ډاکټر جوړ کی یا انجینیر جوړ کی، دا دوی شوکې. نو تاسو هم داسې هغه وای کنه تاسو د خپل غمانی خپل شوکم مخکې بوتلو؟
زما زمونږ کورنۍ چې د نړیوال تعلیم کې د مخکې نه تعلیم هغه د پاکستان د جوړېدو نه مخکې زما تر لکه هغه په ریلوي کې جاب لسمه کړو، بیا ایل بی کړو. زما والد صاحب هم وکیل و، نو زمونږ تعلیم لکه د تعلیم سره زمونږ لکه د وخت نه یو هغه شته. بیا زه ګولایا صاحب زمونږ زه ایجوکیشن تر عالم ایز اے لیکچرر اینڈ پولیټیکل ساینس می سٹارٹ واغست د کال 1989 کې د نو چیرې التن لیکچرونو نو چونکی ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې ما نو بس دغه کې او ماحول را تم جوړو نو ما دغه طرف ته خپل کوالیفیکیشن می امپروو کړو.
نو تاسو خپل شوق نه دا فیل خوښ کړیو؟
زما خپل شوق او دار چې د دې حواله سره یو خدای چې د جون پاغه کې لکه د یونیورسيټي چې زرالم نو یونیورسيټي چې ما خپل ټیچرز او استادان کتل نو هغه نه ما ته ډیر زیات لکه هغه انسپایریشن چې ستوي لکه خو استادان ملو شنو هغه د انسان د سټوډنټ د شخصیت جوړولو کې دا هغه رول ماډل کې ډیر اهم کردار ادا کوي. نو زما ته دغه شان خو استادان ملو شو، زما دغه یو خوش قسمتي و.
ډاکټر صاحب، مجبوری ته غمانی وګوري د پولیټیکل ساينس داس یو زمنګ د اوریدونکو هم اوري او بیا زده کوونکو هم دی او بیا په ځنګړې توګه په قبایلی ضلعو کې، نو که د دې اهمیت او ارزښت دا څومره دی که دا لکه تاسو بیان کړئ؟ تاسو خپل هم اوس دا غسانګي مشریب په غاړه ده، دا څومره هغه دی؟ ځکه چې موږ ګورو اکثر سوشل ساينسز ته خلک دا یو خشک مضمون نه دی.
دا ګولایا صاحب تاسو ډیره خبره وکړه لکه کو پولیټیکل ساينس یا سیاسيات ته موږ ګورو. سیاست لکه د عام معاشره کې که تاسو ګورئ لکه دا څه من پیغونتي نقطه نظر ولا لکه ورکی هو، حالانکه دا څه نه لکه موږ ګورو نو د انسانانو معاشره چې کمی نو هغه خو ورال موږ غي ته معاشره وایو. د انسان چې یو ځای وشي خو که دغه لکه آرګنایز نو هغه ته موږ بیا سټیټ وایو، لکه پولیټیکلی آرګنایز معاشره ته موږ ریاست وایو. او پولیټیکل ساينس بنیادی طور سره نو دې ته ګوري چې ریاست څنګه جوړیږي، ریاست څنګه بیا هغه سروایول کی، او بیا ته ریاست چیرې رواني دوه سو وجوهات، حکومت څه ته وي، حکومت څنګه جوړیږي، حکومت څنګه ډنکیږي. نو دغه قسم دی حواله سره لکه دا داسې یو دلچسپ پونته هغه چې لکه موږ وګورو نو لکه پولیټیکل پاور چې کم دی دا خو ډیر ډیر هم د انساني معاشره کې دا ډیر اهم رول ادا کوي. نو په دې وجه چې ما دې توکتل نو ما دا لکه دا مضمون مې خوښ شي چې یاره دا مضمون خو طاقت سره اختیار سره پاور سره اتارټی سره ډیل کوي. نو دا لکه دا د ریس دکړ خوي نو دغه حواله سره چې زب زل لکه د چې مې خپل کوشش کوم اسسټنټ پروفیسر اسوسییټ پروفیسر بیا پروفیسر شوم، بیا ټینیورډ پروفیسر شوم، بیا ډین شوم، بیا از ا پرو واس چانسلر شوم د یونیورسيټي. نو خپل پاک دغه لحاظ سره ډیر فکر کوي او طرف ته زما کوالیفیکیشن امپروو شوی دی، نو بل طرف ته ایڈمنستریټو پوزیشنز کوم سینیئر لیول تر رسیدلې مو دا د خدای پاک فضل او د مشرانو او دعاګانې او د استادانو هغه ذکر و چې دغه په وجه باندې ماته دا یو مکمل او شوې.
ډاکټر صاحب، موږ اکثر د خپل مشرانو او د غنډې پښتنه هم کو اکثر راته دا وایي چې دا یو ګران پښتنه ده چې تاسو دومره لیک لوست کړي دي کوي، نو کوم یو داسې کتاب چې تاسو زله ته پریوته یو تاسو خپل سټوډنټانو ته طالب علمانو ته هم هغه کوي خپل کشرانو ته هم تجویز کوي چیرې دا کتاب لوستل چې دی هغه ډیر مهم دی
نو د لهاس سره خو لکه مختلف کتابونه د سیاست حواله سره ډیر کتابونه دي خو کچره د لهاس سره وګورو لکه کتا سو ګورو نو یورپ کې په پولیټیکل سنس ډیر کار شوی دی په امریکا کې په ډیر کار شوی دی مارګن تا پالیټکس امنګ نیشن لکه د کولډ وار لکه هغه ته به لکه ډیر زیات او مهم کتاب دی سیاست حواله سره خو بنیادی تور چې لکه دې ته ګورم نو لکه مسلم فلسفي چې مونږ هم ګورو نو هغه کې لکه انسپایریشن کچره تاسو کدا کانټ هغه تا وګوره نو هغه انسپایر شوی دا 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 ریپرزنټیټیو ګورنمنت دا کانسپټ کتا سو وګوره دا بنیادی تور سره مونږه مسلم سکالرز وی چې دا د قران نه انسپایر شوی نو دی حواله سره ولنې انسپایریشن خو ماته د قران نه ملو شوی دی باقی لکه ماډرن جب ماډرن دور کې کوم وګورو نو په امریکا کې په کار شوی دی په یورپ کې به کار شوی دی لکه وسترن فلسفي دی له سره لکه چې هغه د بټن رسل کتا سو وګوره نو دا هغه فلسفی هم ډیره لکه مهمه ده ویو سره بیلیف سره تاسو اختلاف کولی شئ خو لکه د علم حواله سره وزډم دی نو لکه دغه حواله سره کوم وګورو نو په ایست کې او په وست کې دواړه په دې کې ډیر کار شوی دی دا چې بشمار کتابونه لري چې هغه انسان وګوري نو زده کړه کیدی شي
د مشال لودونکو په پیښور پوهنتون کې د سیاستیاتو د سانګې مشر ډاکټر زاهد انور سره ملمه دی ولښن د مالو او د دمی رستو ډاکټر صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د دمیرستو ډاکټر زاهد انور صاحب سره خبرو ته ادامه ورکړو. ډاکټر صاحب د دمیر مخکې تاسو سره موږ په ساسو جوند او په کار باندې خبرې وکړې کله موجوده سیاسي حالات ته راشو بحث کارپو په هیڅ معنی تاسو په پاکستان کې جمهوریت عمل ته څنګه ګوري اوس انتخابات تر سره شو آیا دا جمهوریت عمل هغه په ټریک معنی دی او کنه
دا تاسو ډیر مهم سوال وکړه د سیاسياتو د یو طالب علم په نقطه نه دغه سره چې زه دې ته ګورم نو حالات رورو هغه کیږي په ټریک راځي د لحاظ سره لکه په سیستم کې امپروومنت کیږي مسلې ډېری دي خو وخت یې دو سره سره به دا امپرو کیږي او دا چې لکه مونږ وګورو نو جمهوریت نظام هغه نظام دی چې پای ته حکومت جوړیږي د خلکو د پاره د خلکو په ذریعه چلیږي د خلکو یې جوړي او خلکو د خلکو د پاره د خلکو په ذریعه او لکه د لحاظ سره د ابراهیم لینکن د آسان تعریف چې مونږ وګورو نو د دې په نظر سره اوس چې کوم جمهوریت حکومت د انتخاباتو نه بعد راغی نو دی لکه د ملک حالات دونه خرابې تر رسیدلی دي چې دې سره اوس بل لار نشته سوای د دې چې دې مطلب داري چې خپل لیمټس کې اوسي هر یو ادارا خپل لیمټس کې خپل کارو کی او مطلب داري چې دې لحاظ سره خپل ډیوټیو کې اداره خپل کارو کې او دا سیستم په ټریک وساتي نو پدې کې د ادارو هم سروایول دی پدې کې د کومګو ګورو د پولیټیکل پارټیز هم سروایول دی او د دې چې یو نقطه نظر چې دا خلک ډیر زیات وځپلی شو او د دې په کارداري چې دا نو کم سیاسي فیصلې کیږي چا د خلکو د فلاح او بهبود د پاره نو دې سره بدا د خلکو په سیستم باندې اغه اعتماد بحال شي.
ډاکټر صاحب ته خوده کې یو پښتنه دا هم راپورته کیږي کوم وګ ګروپ په 2003 کال کې چې کله د جمهوریت عمل په پاکستان کې پیل شو د پخوانی فوزی واکمن د پرویز مشرف د واکمن لری کې دوه وروستو انتخابات وشول 2003 کال رئیس او دا 2003 کال دی یو جمهوریت عمل خو روان دی خو پدې کې کوم وګورو یو حکومت هم خپل موده چې دا مودي پوره کړی دی خو وزیر اعظم پکې بدل شوی وو. دې هغه ته څنګه ګوري؟ څنګه تاسو د خپل خبرو کې د ادارو خبره هم وکړله چې هر یو اداره په کار ده چې هغه په خپل حدودو کې کار وکړي، نو یو جمهوري عمل روان دی، دې تسلسل ته څنګه ګوري او د دې کې دا برقرار ساتل څومره مهم دي؟
د لحاظ سره دا ستاسو ډېر اهم سوال واقعي کچرې مونږ وګورو که مونږ آیډیل ځان ته کېدو د امریکي نظام او د برتانیې نظام، نو د پاکستان جمهوریت چې کوم دی هغې پیمانه باندې لا برابر نه دی. دا لکه هغه مطلب داری چې هلته خو ادارې مضبوطې دي، دلته ادارې هغه شان مضبوطې شوې نه دي، دلته هغه د سټرکچرل بیلنس هغه برابر نه دی. خو دې حوالے سره که مونږ وګورو نو دلته چې کوم سیستمس پاتې شوي دي جمهوری حکومتونه راغلی دي، نو تاسو دا ټیک خبر وکړه خپل ټینې و حکومت نه دی برابر کړی، وزیر اعظم نه دی برابر کړی، نو دې کې لکه دغه سیستم کې لکه دغه مسلې شته. او خبره داسې ده
چې نقصان بیا څنګه رسیږي؟ جی ډاکټر صاحب، د دې نقصان چې به دی هغه بیا هغه ادارې چې کوم سیاسي ادارې دي نو دا هغه ته رسیږي؟
دا د دې کنټینیوټي دا استقلال چې کوم نه دا مستقل نه، نو دا ټول ته رسی کاغه ته عوام دي هغه ځپل کیږي کاغه اداري دي. که تاسو وګورئ ایون لکه نن سبا که پوج دی په غیم تنقید کیږي، په سیاستدانانو هم تنقید کیږي، په سیاسي پارټو باندې هم تنقید کیږي، نو چې خرابي راځي نو دا هغې نه بیا هیڅ څوک نه بچ کیږي. نو په کار دادا چې په زمونږ په دې نظام کې کوم خرابې دي چې دا لرې کړی شي، نو دې کې د ټولو هغه بچاو دی، هغه د ادارې زه وایم، نو دې کې سیاسي جماعتونه هم راځي، سیاستدانان هم راځي. او که سیاستدانان دي دا غیم څه لمټس په کار دي، داسې نه چې هغه لکه مونږ وګورو چې هغه بالکل آزاد مدر پدر تصور په جمهوریت د دې نوم نه ری، لمټس په هر چا باندې. او چې په کم سیستم کې لمټس نه وي نو هغې کې بیا هغه تی جوړیږي چې کم د پاکستان کې حالات خراب شوي دي، حالات خرابیږي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې موجوده حکومت که وفاقي دی که صوبایي دی، دې په خبره باندې فوکس کی چې خلک د مهنګای نه تنګ راغلی دی، خلک د دې سیاسي عدم استحکام نه تنګ راغلی دی، خلک د معیشت د خرابې نه تنګ راغلی دی. نو دې حکومتونو له پکار داري چې معیشت مضبوط کی، ملک کې سیاسي استحکام راولي، او دې داسې سیاسي فیصلې وکړي چې هغه کې خلک د سکون سا والی.
د سیاسي استحکام یا د ثبات خبره تاسو وکړه ډاکټر صاحب، خو که موږ وګورو یو ځل بیا په پاکستان کې چې څنګه په 2013 کال کې په مرکز کې د مسلم لیگ نواز ډلی حکومت او با صوبه کې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت، دغه شان په بلوچستان کې هم یو بل پارٹی مخ تراغ لاغي حکومت، په سند کې بیا دغه حکومت د پیپلز پارٹی او په پنجاب کې د مسلم لیگ نواز حکومت. اوس هغه حالات بیا جوړ شو، خو هغه وخت کې موږ وکتل چې یو سیاسي کشمکش وو او داغي. نو څنګه ګوري تاسو چې آیا وسنی کوم حالات دي سیاستوالدان چې دي هغه دغه نه بس زده کړې کړي چې اوس وا هغه سیاسي استحکام راولي او کنه؟ ځکه چې اوس هم په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت دی، په پنجاب کې د مسلم لیگ نوم دی، په سند کې د پیپلز پارټي دی، په بلوچستان کې هم د پیپلز پارټي دی.
تاسو ګلایا صاحب ډېره خبره وکړه، دا لکه واقعي کچرې دي ته موږ وګورو د مختلف پارټو حکومتونه دي. اوس خدا را چې تیر دغه کې چې کومونو بالکل لکه دا سیاسي پارټو وګورو نه کوم برداشت نشته، یو پارټي بل پر برداشت کولو ته تیار نه ده. نو دکم د خرابې یو غټه وجه ده. تاسو چې څنګه اوس وی چې لکه نن سبا وګورو سند کې د یو پارټي حکومت دی، پنجاب کې د بلې دی، او په خیبر پختونخوا کې د بلې دی، بلوچستان کې صورتحال ډیفرنٹ دی، وفاق کې د مسلم لیگ حکومت دی. نو دا کچرې دې وخت کې دی دغه تیر حالاتو نه سبق وانه غستو، په دې کې د ټالرنس نه د برداشت نه وانه غستو، نو دا چې دا سیستم د رنګ کېدو خطر ده. نو خبره دا ده چې کدل ته موږ دا جمهوری نظام بچکو، نو دیر مونږ پکار نظام کې برداشت پیدا کو که وفاق دی او کشوبی دی حوالے سره لکه یو امید کې دی شي چې دلته فیډریشن دی په وفاق کې، هغه بیسی په یونیټی اینڈ ڈائیورسٹی باندې، پد یونیټی اینڈ ڈائیورسٹی دا چې دلته با اتحادی په ملک په بنیادی خبرو باندې دی، چارٹر اپ اکانومی جوړ کی، چارٹر اپ ڈیموکریسی باندې اتفاق کی، دین علاوه یو پارٹی حکومت په وفاق کی په شوبو کې دی، یو بل برداشت کی او د یو بل د خپې وخل پری دی، یو بل مدد کی چې دا صوبایي حکومتونه وفاقي حکومتونه داسې فیصلې وکړي چې د ملک کې استحکام راشي، معاشي استحکام راشي، سیاسي استحکام راشي، او خلکو ته لک پیدا ورسی،
په خلکو باندې دا تکلیف چې دی دا لږ کم شي.
ډاکټر صاحب، تاسې په خپل خبرو کې یو خبرې ته اشاره وکړه، دا سیاسي عدم برداشت. سیاسي عدم برداشت که موږ ګورو د پاکستان په تاریخ کې په د سیاستو، تاسې بحث کارپو څنګه ګوري چې وخت تېرېدو سره سره آیا دا سیاسي برداشت چې دی، دا زغم چې دی، دا په ختمېدو دی او که نه خلکو زده کړه کړې دي؟ ځکه چې موږ په ټولنه کې وګورو او په دې رستو د 8 فروری عام انتخاباتو وروستو که موږ هغې نه مخکې حالات وګورو، نو په ټولنه کې دا سیاسي عدم برداشت څومره زیات شوی دی؟
دا دغه بنیادي حوالس بنیادي هغه دا ده چې لکه عدم برداشت کمی دی، دې کې شک نشته. خو دا ده چې لکه حالات دی نه هچتا دی، حتی رسیدلی دی چې بل بل د دین علاوه بل څه لار نشته. ځکه چې د دین دا د عدم برداشت دا لیمټ لکه دل دی لیمټ ته رسیدلی دی چې د دین اخوا سیستم ته خطره ده. نو دې کې د سیاسي جماعتونو سروایول، د سیاستدانانو سروایول هم په دې کې دی چې دی په خپل منځ کې برداشت پیدا کړي او دی دې ته دا احساس شوی دی تیر چې کومې فیصلې شوې دي، کوم ووټونه الیکشنې شوې دي، د هغې په نتیجه کې موږ ګورو چې څه پیدا ته نه را حاصله شوې، څه سبق ته نه را حاصله شوې. نو موږ دې حد ته رسیدو. نو په کار دا دی چې د 8 فروری باندې کوم الیکشن شوی دی او دا موږ محالات چې څنګه دي د دې نه سبق واغستې شو، او خلک امید لري چې زمونږ مشران به د دې نه سبق والي او داسې فیصلې به وکړي چې هغه هغه څرګندونه کوي د برداشت.
ډاکټر صاحب، همدې نقطه کې کپاتې شو، هغه کمی فیصلې ستاسو په نظر مانی دي چې هغې سره دا جمهوري نظام څنګه تاسو ویل که چېرې داسې نه کېږي نو دا سیستم ته یو خطر دی، نو هغه کمی فیصلې کمی پریکړې پکار دي چې سیاستوالان که واکمن ګوند دی که مخالف ډلو مشران دي، اوس موجوده حالاتو کې دا د کم سی تقاضا کوي او څه هغه فیصلې دي چې هغه وشي؟
دا تاسو چې د خبرو کوم دې ته اشاره وکړه، اول خبره دا ده چې وفاق چې کوم دی هغه صوبی د صوبایي حکومتونه کوم نورو پاټو سره یې چې هغه برداشت کړي، که صوبو کې حکومتونه دي چې هغې وفاق کې کوم پاټۍ حکومت دی چې هغه برداشت کړي. تعمیری تنقید پکار دی چې وشي، کنسټرکټیو کریټیسزم د سیستم د امپروو کولو لپاره ضروري دی. خدا نه چې بالکل لکه دا مخکدا چې وفاق دی د بلې پارټۍ حکومت دی، دغه پارټۍ دا سیستم لنکول پکار دی یا صوبه کې د بلې پارټۍ دی، نو دغه تک دک باندې عمل کیږي نو دې سره سیستم ته خطره ده. نو ضرورت د دې خبرې دی چې وفاق صوبې برداشت کړي، صوبې وفاقي حکومت برداشت کړي، او دې چې کومې فیصلې وفاق ګوري چې صوبې کومې فیصلې د خلکو د فلاح بهبود دپاره کوي، د ترقۍ دپاره کوي، صحیح فیصلې کوي، نو کاغه د مخالف پټه حکومت هم دی چې هغې له بھرپور تعاون و وسرو کی، کوآپریشن وسرو کی. د دې نه علاوه چې کم ایسټ پکارداری چې وفاق هغه ایسټ چې د صوبې کېږي هغه والا حق ورکی او هغه صوبایي حکومتونه ترقیاتي کارونه وکړي. دغه شان صوبایي حکومتونه وفاق کړي، وفاقي حکومت که د مختلف پارټۍ چې 15 کاله برداشت کړي او چې هغه کم تعمیري فیصلې کوي، د ملک د فائدې دپاره فیصلې کوي، نو چې هغې سره بھرپور تعاون وکړي، او که چېرې دی وي چې څه غلطه فیصله کېږي یا غلطه پالیسي ده هغې باندې تعمیري تنقید وکړي. خو دا ونه کړي چې لکه مطلب د برداشت مظاهرو کی او په خو فیصلو کی مدد کی یو بل او په غلطو فیصلو کی هغه کا تعمیری تنقید کی.
بالکل ډاکټر صاحب، ډیر غوره خبره موکړه. د مشال دونکو په مشال مرکه کې را سره په پیخور پونتون کې د سیاستیاتو د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ مشر ډاکټر زاهد انور صاحب ملمدې اوسره خبرې ترې کو، خو اوس یو ورکشن د مالو
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
د دمیر سو ډاکټر زاهد انور صاحب سره خبرو ته ادامه ورکړو. ډاکټر صاحب، په کله د 8 فروری انتخاباتو موضوع ته بیا که موږ هغه وکړو، کتنګ تاسو ډیر مفصل خبره وکړه د دمې نه مخکې چې پکار ده که وفاقي حکومت ته او که صوبایي حکومتونه دي هغه که په ګډه کار وکړي نو سیستم مخکې ځي، ګینې دا په خطر کې دي. د 8 فروری انتخاباتو ګټه که په مجموعي توګه موږ وګورو د څنګه ګوري تاسو په مجموعي توګه معنی
د تاسو ډیر ښه سوال وکړ. د دې بنیادی یو خواغه دادا چې کم از کم د انتخاباتو شو الیکشنو شو دې ته خلک انتظار کوو ډیر لکه کارونه په دې وجه ودریدلی و چې دا انتخابات دا وټونه وشي نو ملک به یو استحکام راشي نو کارونه شروع شي. نو دې لحاظ سره یو امید دا دی چې دا الیکشن وشو په دې باندې به تنقید کیږي اعتراضات کیږي خو کم از کم دا خدارې چې انتخابات وشو دې په نتیجه کې به ملک کې سیاسي یو امید دی چې سیاسي استحکام به راشي نو دا د دې یو ښه اړخ دی. د دې نه علاوه د ترقیاتي کارونه به اوس شروع شي نو کاغذ صوبایي حکومتونه دي که وفاقي حکومتونه دي نو دې سره به یو کار یو ترقیاتي کارونه شروع شي. بل خلک وایي چې لکه دا سیاسي استحکام راشي نو دې په نتیجه کې معیشت ښه شي او که د بار ملکونو قرضې دي که د ایم ایف قرضې دي که د ورلډ بینک قرضې دي چې دا معیشت ښه شي چې دغه قرضې ادا شي او ملک کې چې دی نو لکه یو سوکالي راشي یو خوشحالي راشي.
ډاکټر صاحب څنګه تاسو خبره وکړله چې دا خو ګټې ټول هیواد لپاره دي که موږ د قبایلي ضلعو خبره کوو چې پخوا ورته فاټا ویل هغه اوس په د صوبه کې شامل شوي دي هلته یو جمهوري نظام خلق و سره بلد ندی دا پنځه کال شاخوا برابرېږي چې په صوبه باندې ورشاملې شوي دي نو هلته تاسو څنګه ګورئ چې یو سیاسي عمل هغه خلق او دا هغې خپلول اډاپټبلټي یا د هغې تر څومره حده پورې هغې ځان کې راوستی دی؟
دا دا تاسو ډېر ښه سوال وکړو. قبایلي علاقې چې کوم دي چې پخوا به ورته ایجنسی وي اوس ورته وي نو په هغې کې دا یو ډېر ښه شوی دا چې دا په خیبر پښتونخوا کې شامل شوې. د دې په نتیجه کې یو دا سیاسي نظام چې دی قبایلي علاقو ته هم خور شو دا یو ډېر غټه فیصله وه او دا یو ډېر غټ بدلون دی. دې حوالې سره د 1947 نه مخکې چې هلته کوم نظام و هغه چلېده نو اوس دا ده چې دا دا اختیار چې دی دا سیاسي نظام چې دی هلته هم ایکسټینډ شو هغې په کوم شامل شو نو اوس د خلکو فیصلې به یو څو کسان نه کوي هغه خلک به د انتخاباتو د ووټونو په نتیجه کې چې دی نو د ووټ په ذریعه کوي اوس خلکو ته د الیکشن په نتیجه کې د ووټونو په ذریعه باندې هلته لکه یو جمهوري شعور را روان دی یو سیاسي شعور راغی چې دا مخکې نه و. هلته اوس ترقیاتي کارونه کېږي سړکونه جوړېږي تعلیمي ادارې کولاویږي مرکز د صحت مرکزونه کولاویږي ان جی او ملته کارونه کوي چې دا د ټول دې په نتیجه کې دي چې وخت ریدو سره سره بدلته یو شعور راځي د خلکو به کې تعلیم او پوهه سیوا کیږي نو دا یو ډېر ښه فیصلې شوې دي. دغه خلک ډېر زیات ځپلې شوي دي د ترخګرۍ په وخت کې د دې ډېر زیات خلک عام خلک جنازو کې بمونه خلاص شوي دي په جرګو کې بمونه خلاص شوي دي دا ډېر ځپلې شوي دي نو ضرورت دې خبرې دي چې الته سیاسي استحکام یو دغه خلک چې کوم دي چې دا دي کوم معاشي تور د تکلیف نه تیریږي نو دغه تکلیفونو کې کمی راشي.
ډاکټر صاحب د پروګرام د پای شی به هم دي او تاسو ډیر مفصل خبرې کو ډیر موضوعات دي چې هغه معنی ډیر خبرې وشي خو تاسو پیغام به سوي به د موجوده حالاتو کې د سیاسياتو او د یو سیاسي چارو پوها پتوګه معنی سیاسي ګوندونو ته حکومتونو ته او بیا ځوانانو ته
دتمن شي زما یو عرض داره چې د ملک کې زمونږه کمشران دي کشکشران دي چې هغه احساس وکړي چې دا ملک ډېر د تکلیف نه تیریږي او زمونږه خو چې سجوند او کمشران چې کم دي کافي تیر شوی دی خو په کار داري چې اوس موږ له خدای یو اختیار راکړی دی چې داسې فیصلې وکړو چې د دې راتلونکي نسلونو دپاره د هغوی دپاره پکې بهتري وي او دا خطه چې دا زمونږ دا ملک چې دی دا ډېر د تکلیف نه تیر شوی دی نو په کار داري چې دا دې ته امن په کار دی دې ته خوشحالي په کار ده نو چې مونږ به یو بل سره سیاسي اختلاف وي څوک به یو پاټۍ کې څوک به بلې پاټۍ کې خو چې را یو ځای شو او داسې فیصلې وکړو چې هغه په دې ملک کې سیاسي استحکام راولي معاشي استحکام راولي او دا خلک چې دی د دې خلکو د تکلیف کې لږ کمی راشي.
ډاکټر زاید انور صاحب ډېره زیاته مننه چې تاسو دونه وخت وستلو او په مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستله د خپل د ژوند د کار او بیا په سیاسي حالات مور سره ډېرې ژورې خبرې وکړې ډېره زیاته مننه تاسو نه.
مننه جی مننه.
د مشال اوریدونکو په مشال مرکه کې تاسو په خیبر پښتونخوا کې د پېښور پوهنتون د سیاسياتو یعنی پولیټیکل ساينس څانګې یا ډپارټمنټ مشر ډاکټر زاهد انور صاحب خبرې واورېدلې. هم دې سره د پروګرام رانغاړو په بل خبرونه کې به از تاسو کوربا ګل ایاز د پښتنو د سیمې یو بل وتلی شخصیت سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.